سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه د هندستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپیونز ترافی په پایلو کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی وو. په پایلو کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی وو. هند وتوانید په وروستي اوور کې یعنی په 40 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي. په دې ترتیب هندستان د چمپیونز ترافی اتلولي د 4 وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله. په داور چمپیونز ترافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوی وي افغانستان هم برخه درلوده. افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړي خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شوه چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی. پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي. د پاناما چارواکو ویلي شوی کسان د اړتیا په صورت کې کولای شي په دې هیواد کې د استوګنې ویزې تر شپېتو ورځو تمدید کړي خو ماغوایي دای هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشې شوي خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي. د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یاهود له شلمې د کب تر 28مې د هلمند هریرود شمال پنجرود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان زابل هلمند کندهار بادغی سیرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی. د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. په هلمند فراه کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کابله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی. د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې. د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي. وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی. د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و. ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپل ماڼۍ مارالاګو کې تیروي. او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي، روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی. اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبره په لا خار کې ولس کسان وژلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حمله خي چې د روسي اهداف نه بدلیدونکي دي ځکه د پوینا د خلکو د ساتنې د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسي د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي. ټاکل شوی د امریکا د بارونی چار وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبيها سره د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 13 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران کنسولګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده.
ولا مخکې مې دوه دفعې تلی وم کاچای کې خو لارې خرابې وې، بېکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نشته دلته. ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16 زره افغانۍ
نور مسائل هم لرو د سوریه ورسته وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې حالته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه زر کسان وژل شوي چې څه باندې اووه سوه د راپورونو په اساس ملکیان دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو ور بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خې راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بنټ پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغاني مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ساعته
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس زدن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگرد خدا عیوزه که سر پری و طول مداده که وش پیرمش چیر کنه.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړ ایستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتني او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بحر رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاتې ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینا اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبو اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکې نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای دریږي د بار راته ویل ولا ځاني ټیکسیانی خو به خدل د جزا چلیر جه سار پیدا کیږي پر دې لین خو اس نه پیدا کیږي نو بار راته ویل ول کستا خوشه د زبې ماز د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو ته ته کور لازم معلومه یې نو مال وو خود را معلومه ده دې را ولا سم سر مټر ور علي راته ودرې دي سر مټر کې دوانه فار و خو سر مټر تور پورته کوله بلای بوت
طالبانو دا زندان ته بوتلا او هلته د اخلاقی فساد په تور دوی میاشتې تیر کړې
وی د نه خونی پکشي کې وی د چنا په نو ش د بکر د په وځای سره نه نو تل خدا خیرن خیرن ثانی او مګد په د ای وځای کې سره پر وتل
دا یوازې هغه وخت را پرې شو د څه چې میړې پیدا کړه او د دې د بی ګناهی غشتنه وکړه
چم خاون پرې شولم زی پرې شولم یو افغانس کوله بل نه سي د خدای ولی تر بعد
طالب چارواکو د دغه شوز په اړه د ازادي رادیو پښتونو یا په خپل زندانونو کې د جنسي تیري تورونو ته ځواب نه دی ویلي خو د طالبانو یو پخوانی مرستيال وایي بلال کریمی مخکې لدی د شذنه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې و چې شذې په بهرنوي هوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور لمخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شذو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونی تړلې دي طالب چارواکي د امن خونی د لویدیز مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پوینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر شوځو وازه سوي ده
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې خزینه خبریالان لداسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز د غیواد کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالان وایي لګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپل دندو ته دوام ورکوي خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د بیان ازادي کور د شنبه په ورځ د مارچ 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې خزینه خبريالانه لداسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای خو په بیان کې راغلی چې نیونو غواخونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسره کولو سره مخکخی دي دا بنسټ زیاتوي لکه لنه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې شپږتیا سلنه خزینه خبريالان بې دندو شوي او یا هم نش کولای په آزاد ډول پر رسنیو کې کار وکړي په بیان کې راغلی چې په دې موده کې غني خبريالان غواخل شوي وهل شوي ان اندیانې شوې دي او اوس اقتصادي ستونزو ویری او رواني فشارونو سره لاس او گریوان دي د بیان د ازادي کور د غشان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبريالا مېرمنه نشته او لنړیوال ټولنې غوښتي چې د خزینه خبريالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي د بدخشان ولایت اوسیدونکو یو خبريالې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره لدی چې د حجاب پر آیت اولو سره خصو ته در رسنیو د کار اجازه شته خو زموږ په ولایت کې خزی اواز لکوره در رادیو لپاره کار کولی شي دفتر ته د تګ اجازه نشته ژوندې خبرونه منه دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونه دي موږ اوس له کوم امتیاز پرته اواز د علاقې له مخې کار کوو
همراهشان همکاري میکنیم
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو خبريالې هم چې د ورته ستونزې لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي از دې رادیو ته وویل
ما چرن ما پښکار مزدست دادم
در سمو دمخ کې بيدان دي سوم هغه رسنۍ چې ما پک شکار کاوه د اقتصادي ستونزو لامل و تړسوه د شتینه خبريالانو لپاره دند پیدا کول خورا ستونزمن کار دی ځکه رسنۍ هغوی ته ډیر لږ فرصت ورکوي
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبريالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبريالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د دې مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایې د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولی خبري غونډو کې ګډون وکړي، نارینه میلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوې دي.
محروم شده
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ورسته لاغه چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول، موقت ولسمشر احمد اشاره د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤل بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیر شپه هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې پر موټرو حمله کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې لکه بلې د لاذقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبر سونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسید چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لاذقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې دغه واده قونسلګریو مخ ته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولېږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمیر ځوانانو دا هم آزادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عبد سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د اوزوان په غږ پیلېږي.
د شبه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
د بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکی احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته ویزې اخیستلو ته انتظار باسي، د دې یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په همدې ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزې ورکول کیږي چې ځوانان یې ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل:
په دې خاطر مونږ زو ایران د جدل ته افغانستان کې اقتصادي حالت بیخي خراب دی، پایټکه ورته خبر شوې نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بیخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداران ډیر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ولا مخکې مې دوه دفعه تلم کاچا کی خو لارې خراب وي، بیکاری دا وچکاری دا ولا وسنه شدلته، ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15,000 افغانۍ راځي او بس مونږ سیستم برابرې وسم نشته دی ویزه او پاسپورت لږ مجبور یو چې بس کاچا کی ولر.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې لګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري استلو راپورونه خبريږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوی، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوی دي. ازادي راډیو د دوه ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداري ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د نورستان په غتیز برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تیرېده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګه مټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقعه شوې دي.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري لپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالی وسیدونکو محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سړکونه مو بسیار خراب است څنګه است د هر جمعه یک طرف
سړکونه ډیر تنگ او خراب دي په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رمسته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالی ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خویدلې و له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و په دغه پیخو کې لتیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ بلاوخته و موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیخو خلاص شو په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي د نورستان په برګی مټال ولسوالۍ کې په ترافیکی پیخه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې ورستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکی پیخو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده
دروژی رنگونه
سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته شمشاد افغان مې کابل خر رسیدونکو تر دې دم پر روژې ډیره خطر شي ځکه موسم په کې ډیر خایسه موسم ده کاروبار خود سه د روژې د اول ننیولې تر لسم پر دومره کاروبار نوي دوکانونو کې بازارونه پټه او دی ولاړې بعد غنه به داس شي د لسم نه نو خلک راوځي مدګین د اختر د پاره نسی شکر ده به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړلې شو
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی ده پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول و حداقل لس دولس دیارلس نفره به و په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي څوک بیرون هیوادو کې دي څوک خو کنډه کفره شوه هغه کورنۍ نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته وطن کې څه خوند نشته دی نو خدای ته سواد او زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالی او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو
د ماښام له رانږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامیندار خواړه برابر کړم او د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېرې کړم الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه د ازادي ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا فرشته صحه قربانه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري ورزو خپل میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستی
سلامونه سلامونه فرشته جان تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو او دونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې خوشاله چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځي چې فایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي
فرشتہ جان زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار می د وردګو ولایت ته خلګنسل شي کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیرخانه می نهلی سی مریم که ما حتا دولسم پوری پر ازدکری وکلی و جوان می تقریبا مغل تا مور تر اتلس کلنه ای مولس کلنه ای کابل که ده ما مغلط زغط شم جوانی مغلط بیش و بیاغ و خواه حالا تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنه و نادونه پس منگونه شوی که ولی چه خطول ازدکو تا دوام ورکو کورانه این جگری وی و حالا دیر زیاد خراب بوده کابل خار که پا بوده افغانستان که پیوه وادوار طول نارامه و امکانات بیدینه و چمون ال تا خپل زدک رو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوری مکتب بوده دون پس نو ده مانا بیاد زدک پاچ.
ډیر ښه میرمن سیویتا کداره ته وایي چې د دولسم صنف نو وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان زه خو لیکم بیخي او ورام زه د هفته مشپاره سو کالم لیک پوره نه هم چې زه حتی پنځه لسو کالو شپاره سو کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روز تو بیا فارغ شو مکتب رو روز تو فارغ شو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا ما فلگونو که کار وکره و دمده اوناری کار ندقلک دیر ما وکره.
میرمن سیویتا مخکې دې نه چې لاړ شوې تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د دو شوق وي خپله پوهېږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وغواړم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه چې ما نشو چه زه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون زدگتونه و دمون مشکلات و زدیر وره و فرشته جانه ده تو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یتیمان واره خواهیم بیرونه ده اقوی ده و مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که ولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو وکو زه واره و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چه تا کار نپیدا کرد تاکه ما مور شم مدید شم معلم شم بس یو سشم کرد ما بغیر دیگه نبل دستی رمانه در لوده انتخاب چه زه نوزه بیاید فلم خاطرالم چون چه ما علاقه ملک دیره او داخلی ما مجبوریانیم دستی دیر بیا قسمت میخوو چه زه سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پر وقت پر ورز ما تا دیو سوری بافر و شده یو وری ماشومی در مکتب ماشوموی ما در هرون ولو باود.
ډیر ښه، دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په دیارلس سوه او نهه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پنون باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیمور دمون تاپ اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زلمی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانی بی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی.
ډیر ښه میرمن سیویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار راته وایي چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سریال ته څنګه انتخاب شوې؟
او فرشته جان، هغه خود اس حساب بود چې زه خود تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خود بلد نه و، من افغان فلم ما ته نه و معلوم چی بکم زای کدی از زه چل تر عالم بیا ده ما چه یو هفته نیمه می دون سر کار و کار په دغه فلم کې دیو دو صحنو نو دلته د مشران و دایرکتران ما ته وویم چې ته غواړی کار و که او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده، نو دغه دایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به م پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د دایرکترانو وپېژنې، نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل، هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې مال زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لری زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه، بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې، نو دوی یو راډیو ډرام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، نو په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو بې او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیازه ده اغوی سرم افتاد که به نظری سایبم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده، نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش بلچا و ده چون کسان ده نقش پاتشه بیا از ما یو دوات که میشه در تا تیریشه اینی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و ده اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و ده یوسف رویان ساید اغای که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش ده ده بیا ما دوی سر دی فلم که کار و کرد
ډیر ښه. دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو، کله چې تاسو ته دغه نقش دروس پاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین از بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خدا سوخل کس کرد و بل ده سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا ته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا بیزه و واضی بی دقا او چه دست پا دست یو ساده آلک ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده ده کلی وال آلک پا جوان ده قصه را سر خی نو چه ده دست پا کلو که ده چاست ملاقات که گی پخار که چه که گی ده خپلا ده ما چنگه نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر بی پکتنه ده ما نه او که ویسی می تا جانه چنگه روی تا موتر چلاوله ایشی موتر چلوی درزی موتر دیزداری ده ما نه ده پکتنه او شوه نور ده چه چنگه سحنی دی کم زی که دی چرقم دی ده باره که مونتا ده ده ما تا معلومات مو ده خوز ده خبری که گی آخر که ده مرمو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمي په د ورځو په حساب خپل ځمه کې دا کنه مخ کې په خو د شه د موسه په هیڅ فلم کې نه دي شوی صرف هغه په مکمله توګه د فلم غيو وغره په ویل شوی چې دا د طرحه دا او د پلان کې او دا د فردي کسانوريو دا لري قصه دا نو دا څه په تفصیل و نه ویل شو چې څه ایستا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو د دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باخ تاسو وی چې مزه عالی دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو مخکې نو موټر خو بيخي ما دا چلولې یو نمز دا وا لیکن شاو خدا یو ځان ته یو هغه وی کنه د عمر یو برخه وی دا شاو مې وا کا غختل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ما د دم را پیدم چې دوی زنه دا سټاکي کی دوی زنه به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شاو نه وی چې نه د ما نه دیس دا ما وو بشي نظری سایب ولینا نو ما بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وچنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او دریم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کې تاسو متوجه شئ اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبه یې ذبیح امیل تکړه پیلوت و د موږ د هیواد د موټر دا را کاسو نو ما دا کوم کوټ شوټنګ دا وی دروازه ما ورته غلق کړې و او د زبی جان د موټر ما ورته خسم برابر کړې و نو ما دا نه و موټر دا دې په مشکل مونږ د ثانیه خستې
د کونډې زوی پر سریال خو موډيري خبرې وکړې او دغه سریال څنګه چې مونږ هم لیدلې دا تاسو خو پکې عمل ته په مغه صحنو کې مو ژوند کړی دا یو جالبه خاطره را تقصو کې زه پوی دایم چې دغه سریال سر تر اخره ټول جالب خاطرو نه ډک سریال و خو هغه څه چې لیدونکو تنخ کاری او تاسو الته صحنو کې تیر کړی کدا غو برخونه یو جالبه خاطره ورېدونکو سره وغواړي شریک کینو مهرباني
اصلا چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه ووځي یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې د اسمانه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یو ورځ یو هندو ټکر وشو نور دا د فرشته جان چې ما د خپل نه واید نظری شتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو د خپل د قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې څه خو چې کلم چې د شوټه مراد ولا په مونږ باندې صلاته خوړلې د فرشته جان نو دا سخت اوسنه ولا باندې د دې ما څلور میاشتې د غرمې لپاره صلاته خوړلې مونږ ته سم ډوډۍ دینه درا کړې دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف صلاته خوړلې مونږ فراخم ذکرې پکې
سیمیتا جان د سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی د شمیر تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
نو زه
په
فرشتہ جان د مخه فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما دا نور تلویزیون کارونه چې دی د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی د فلمونو د ما اول نه فلم مې هم دا ارماس سیا فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا هم سینمایی فلم و اراده د رادمنش سایب فلم و ارم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چون سایب اغا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دی د سناریو تر د سلیمان لایق سایب و بل پسې د وروچ فلم و برمکس سره د دارا څو فلمونه و او دوه فلمونه ملک د زم یو هم دارا سریال شو د کونډزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دارا یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو ونه اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دی که راخنه دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنه بیا سر بیا سر ما دوام ورکل کارونه یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیول او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و؟ ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان دغه هر وخت زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په کوم کې راک د ماتې اوناته ما مخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به هم در خپل انا نو خپل کوم هغه چې بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې د خود دې خبرو خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پا اجازه را کز کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیادونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لگه چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد خو بیا جهادیان را قلل کنه این وقت اگه دیر سختی و اگه وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پشورو که در عرص بند شد بیا رادیوی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمان خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزه خو وی تو در و در من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیاد اینو پس مجبور شو حالت داره کم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت کومی قربانیان چه من پا دیلاره که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویو کنه انسان دیر کمزور ازاد پی اگر وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیا زه جوانده را وطن در غذای نه رست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سب و به ستیز و پروگرامونه دو که دیده و رست ترقی وش و هر وقت در قصه نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که دیر وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډيري اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډيري مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوې کو نوې ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوې کو نوې ژوند د ډرامه کې مو کوم کریکټر کار کوي
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټیوب به نشنیده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلشومونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه می دی یوه می لور ده توه می زمن دی
او ما شومان مو ده هنر سره مینا لری کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوی مینا لری
زما دویم زوی ده مشر زوی خو می نه دسی علاقه نه لری نور می دسی څه خاص علاقه نه لری تمثیل سره زما دویم زوی دی علاقه لری ګورم کور کې ده دغه نخری و ده دغه چه پات ناست پاسته تا ګورم او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه بینی و څه چه کاپی کنی پوهیږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته می کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري دی تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی می لري خو لا دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو دراتلو سره د افغانو خزو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي په دغه برخه کې وس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو دیوی هنرمند په صفات دیوی افغان هنرمند په صفات ایتا ژوند وسط څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکه لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی دا اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل ده دا عادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثلیم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بېل حمادت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بېخي نور ختم دی په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینې دا یې ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا وینې زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وې چې ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت اقتصادي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس موږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختی دی و یو بد ورځ ده خدای می تیم که خدای می روانه دی خدای دی پتول و دی ما دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک ورد دی هر اگر دیولی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده د پاره د ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.